السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د زې صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنی خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د لیندې شپږشتمه د 2020 کال د دسمبر 18 وړاندې په دې خبري مجله کې اوري د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب وایي چې دوی هوډ درلود د یوې لویې جرګې له لارې واک طالبانو ته ولیږدوي خو داسې ونه شول.
متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلیدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا مونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته.
د اسلامي همکارۍ د سازمان کانفرنس په اسلام آباد کې پیلېږي. دا کانفرنس اصلي موضوع افغانستان دی. دغه کانفرنس مرستیال وایي
سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکښ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یوه بشپړه ستراتیژي جوړه کړي. دا د کانفرنس بنیادي هدف دی.
په کندهار کې بیګا ډله ییز واده شوی دی. له دې ډلې یو زوم وایي
خوشحاله خو ولاړ ډېر یم. اسوالس کال زما واده ځنډېدلی و. دغه نه وس ما سره خپله نه وه چې زه خپله واده به صرف وکړم. زما پلار سړي معجوبه دی.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو حکومت په بهرنیو اسعارو باندې هر ډول سوداګریزه راکړه ورکړه بنده کړې ده. په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونځی وایي هندي حکومت پریکړه کړې چې تر پسرلي پورې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو بسته‌بندۍ پر کړنلارو لګول شوي محدودیتونه کم کړي. او د اروپایي ټولنې مشرانو یو وار بیا له ماسکو غوښتي چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب خبرو ته ور وګرځي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت څو وزارتونو او ادارو پریکړه کړې چې سرلنن نه دی د افغانستان دننه ټولې سوداګریزي راکړې ورکړې په افغاني وشي. پر دې سربېره د دوکانونو، کورونو، دفترونو او نور املاکو کرایې هم د پریکړې له مخې باید په افغاني ورکړل شي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند انجینیر ایزام تیر ماښام رسنیو ته وویل ولایتونو ته د پریکړې د تعقیب لارښوونه هم شوې ده.
د پرتنۍ پریکړې څخه سرغړونکي باید مجازات شي. په ټولو ولایتونو کې د ولایتي مسؤلینو څخه غوښتنه وشوه ترڅو یاده پریکړه په خپلو سیمو کې د تعامل په موخه په جدیت سره تعقیب کړي.
پریکړه کې دا هم شامل دي چې طالبان به بازارونو کې د توکو بیې کنټرولوي او د ډالرو د قاچاق مخه به نیسي. په هند کې د افغانستان سفیر وایي هندي حکومت پریکړه کړې چې تر پسرلي پورې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د بسته‌بندۍ پر کړنلارو لګول شوي محدودیتونه کم کړي. فرید مامونزی پر خپل ټوټر پاڼه دا د افغانستان او هند سوداګرو ته ښه خبر یاد کړی او لیکلی دي دا به په دې سختو شرایطو کې له افغان بزګرانو سره د همکارۍ یو ګام وي. هند د افغانستان د زراعتي محصولاتو او په ځانګړې توګه تازه میوې یو له عمده مارکیټونو دی. له دې وړاندې افغان سوداګرو ویلي وو هند د افغانستان د کرنیزو توکو پر بسته‌بندۍ نیوکې لري او سخت شرایط ورته وضع کړي دي. د افغانستان او هند ترمنځ سوداګرۍ ځکه د پام وړ ده چې په افغانستان کې طالبان چې د هند د سیال پاکستان ملګري بلل کېږي واک ته رسېدلي. طالبانو بیا ویلي دوی د سیمې له ټولو هیوادونو سره یو ډول بهرنۍ اړیکې جوړوي. د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې پرون د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسېد. په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل دوی اوس پر دې لګیا دي چې معلومه کړي څه شمېر ماشومان واکسین شوي دي.
موږ په یو وشتو ولایتو کې په پورا بریالیتوب سره کمپاین تر سره کړو. په دې کمپاین کې موږ د دې ټولو ولایتو سره په تماس کې یو، د نام نه د پې کې کوم راپور نه لرو، او موږ به انشاءالله په دې دسمبر په شلامه په پاتو دیارلسو ولایتونو کې په همدې ډول د پولیو د واکسینو کمپاین تر سره کړو.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس لام پکې پاتې ده. سکه له افغانستان کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوي، خو تیر کال دا پیښې څلور پنځوس وې. د طالبانو چارواکي وایي په اکثر ولایتونو کې هغه زیرمې تشې دي چې د ژمي پر مهال به له اړمنو سره د مرستو لپاره توکي پکې ځای پر ځای کېدل. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی وایي دوی له مرسته کوونکو هیوادونو او مؤسسو سره په تماس کې دي چې د لارو له احتمالي بندېدو مخکې دغه زیرمې ډکې کړي. ښاغلي حقانی د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل ځینو زیرمو کې مواد لري خو هغه بسنه نه کوي.
ځینې سټاکونو کې توکي لرو د مرستو لپاره، خو هغه ډیر په کم اندازه باندې دي. موږ بیا هم په نړیوالو مؤسساتو باندې، په ټولو خیریه بنسټونو باندې غږ کوو چې هغوی هر ولایت ته مرستې ورسوي.
بیلابیل خیریه مؤسسې دا مال د اړمنو افغانانو په لاسنیوي بوختې دي، خو ملګري ملتونه د مستحقو افغانانو شمیر درویشت میلیونه یادوي چې په خبره یې دا مرستې ورته کافي نه دي. د اروپایي ټولنې مشرانو یو ځل بیا له موسکو وغوښتل چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب خبرو ته ور وګرځي. دا خبرې له اوکراین سره پر پوله د روسیې د پوځي تحرکاتو په تړاو د راولاړه شوي لانجې د کمولو په مقصد دي. فرانسه، جرمني، روسیا او موسکو د څلور اړخیزو خبرو یو چوکاټ لري چې هدف یې د موسکو او کیف ترمنځ د څه باندې وکلنې اوږدې لانجې پای ته رسول دي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون پنجمه په بروسل کې وویل د دوی راټولېدنه د هغو اندېښنو په لرې کولو کې مرسته کوي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه دي. او د کوزوو حکومت وایي دوی چمتو دي چې خپلو زندانونو ته د ډنمارک سل تنه زندانیان انتقال کړي. ډنمارک پر خپلو زندانونو د فشار کمولو په هدف له کوزوو سره یوه هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. د کوزوو د عدلي وزارت ویلي دا زندانیان د غیر اروپایي هیوادونو مجرمان دي چې کولی شي د حبس پاته موده د کوزوو په ختیځ پراته یو زندان کې تیره کړي. د وزارت په خبره دا خطرناک زندانیان نه دي. کوزوو به له ډنمارک سره د دې لس کلنې هوکړې له مخې چې د پارلمان تایید ته اړتیا لري دوه سوه دېرش میلیونه ډالر ترلاسه کړي. ډنمارک ویلي له دې زندانیانو سره به کوزوو کې ورته چلند کېږي، خو د زندانیانو انتقال ځینې اندېښنې زیږولې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اووه، ټیټه منفي شپږ. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه څوارلس، ټیټه منفي درې. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه یولس، ټیټه شپږ. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه یولس، ټیټه منفي یو. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه پنځلس او ټیټه دوه.
د هوا د حالاتو اټکل مو واوري ترغه ورسته مو په بخښنې سره ترغه مخکې مو د ازادي راډیو لاري خبرونه واوریدل. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته، د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی هوډ درلود چې د یوې جرګې له لارې د واک طالبانو ته ولیږدوي. حمدالله محب د جمهوري نظام له سقوط څلور میاشتې وروسته له ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل دوی د واک په وروستۍ ورځ هم غوښتل چې دوحې ته د خبرو لپاره پلاوی ولیږي، خو په خبره یې طالبانو جوړجاړي ته زړه نه ښکاو. ښاغلي محب دې مرکه کې ځینو نورو مسلو ته هم اشاره کړې چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ټاکنې او لږ تر لږه لویه جرګه هغه دوه غوراوي و چې دوی غوښتل له مخې طالبانو ته واک ولیږدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسیږي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د او یو شمېر نورو پخوانیو مسؤولانو د کابل د سقوط په ورځ هم له طالبانو سره د خبرو په خاطر دوحې ته د تګ پلان درلود. د ښاغلي محب په خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي نه هیله شول چې پوه شول امنیتي ځواکونه یې له کنټروله وتلي دي.
وظیفه را سپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو داسې یو حالت راغلو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي فوجونه هم نور د کنټرول وته.
محب وای د امنیتي ځواکونو د کنټرول وتلو خبره هغه وخت ورته سرګند شو چې د غزواکونو په هوایی دګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاسوهنه وکړه. دای وایل د ډلې یو هلیکاپټر چې غوښتل په غالب ګمان د دفاع په خوانی وزیر بسم الله محمدی په سیوار شي د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شو. محب وای د همدې حالت لیدو ورته وخوده چې که کابل کې پات شي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله برخلیک سره مخامخ شي. حمدالله محب له آزادۍ رادیو سره ځانګړې مرکه کې د حقانی شبکې له وغړي او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپلې ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړي. ښاغلی محب وایي هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته رارسېدلي وو د له ښاغلي حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړې، خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
د دوی غوښتنه په هغه وخت کې همدا وه چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې موږ تسلیم یو او د هغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بېرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي، بیا د هغې نه وروسته چې هغه کار کوي هغې ته به مخته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي، بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی؟ ولې دوی په خپل هماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسېدلو.
هڅه مو وکړه چې د ښاغلي محب د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر راواخلو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه شوې. له دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام یې غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر ننوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د ښاغلي غنی له تاګ وروسته د هغې لومړي مرستیال امرالله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ یې وکړ، خو ښاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یوه جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي، څلور نفره کېنستلو او ما ځینې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبر ډیر واضح کړله چې د دې امکان نشته چې مقاومت دی وشي.
حمدالله محب وایي محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. ښاغلی محب هم د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکري او سیاسي پلوه بیلابیلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي فوجونه هم
دا پرځول شوی حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په یوه ځانګړي او د کابل سکوت وروسته په خپل لومړنۍ مرکه کې ازادۍ راډیو ته د هغه څه په اړه خپل لیدلوری ویلی چې دا اګست په 15مه نیټه پیښ شو.
تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی.
جمهوریت ولې سقوط شو؟
نظام متاسفانه د هغه ورځ نه سقوط شروع شو چې په کومه ورځ باندې امریکایان طالبان سره مذاکره شروع.
کابل کې سیاسي اختلافات څومره د جمهوریت د سقوط سبب شو؟
هیچا په خپل هغه څه چې په لاس کې درلودل په هغې قناعت نه کولو.
آیا د طالبانو اوسنی حکومت به دوام وکړي؟
دغه رقم حکومت چې طالبانو اوس روان کړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب له ازادۍ راډیو سره په دې ځانګړې مرکې کې دی او ګڼو نورو پوښتنو ته ځوابونه ویلي. دا مرکه د جمعې په ورځ د کابل د سهار په 2 بجو او 10 دقیقو له ازادۍ راډیو مه هیروئ. تکرارې د همدې ورځې د مازیګر د 4 بجو په خپرونه کې خپرېږي.
بله، په 15 دقیقو کې به زموږ بل پروګرام په 2 بجو پیلېږي. تر خبرونو وروسته به بیا د ښاغلي محب سره ځانګړې مرکه تاسو ته خپره کړو، خو تر هغه پورې وخت لرو ځینې نور مسایل خبرو. ټاکل شوی د دسمبر پر 19مه په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سی فوق العاده غونډه وشي چې پکې به د افغانستان پر حالاتو بحث کیږي. دا غونډه سعودي عرب ورغوښتي چې پکې د سازمان د 500 غړو د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي. د وای سی مشر حسین ابراهیم طه پرون مازیګر اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان دولتي رادیو وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم ورسیدلي. دا غونډه پر داسې مال کېږي چې په اګست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم په افغانستان کې بشري بحران پیدا شوی او نړیوالې ټولنې لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. ټاکل شوی چې د یکشنبې ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې، امریکا او چین ډیپلوماتان هم ګډون وکړي. شاهین بنیری نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی، د اسلامي همکارۍ د سازمان مرستیال سکرتر طارق علي بخیت ویلي چې د دسمبر په 19مه بعد د کانفرنس په غیر معمولی غونډه کې د افغانستان په وضعیت بحثونه کیږي او د بشري مرستو لپاره به یو بشپړه ستراتیژي رامنځته کولی شي. پرون د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان سره د مرستو لپاره به ټولي وسیلې په کار راولي. سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول اولوبي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی. کانفرنس به په دې اړه یو مهم او جامع قرارداد مخې ته راوړي. او آی سی په ماضي کې د افغانستان په صورتحال کې فعال پاتې شوی دی. د وزیرانو په غونډو او سرمشریزو کې قراردادونه منظور کړي دي او دا ځل به د افغانستان په بشري وضعیت د یو جامع ستراتیژي سره راځي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د کانفرنس لپاره تیاری نیولی دي او د ګډونوالو د راتګ لړۍ روانه ده. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې د کانفرنس پر مهال به د اسلام آباد په ځینو سیمو کې د موبایل فون سهولت تړل کیږي. د کانفرنس لپاره څه تیاری روانه دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې نوید صدیقی وایي.
افغانستان تهم پلنا ورکړې ده پاکستان طرف نه اوسه اطلاعات دي چې کوم دغه خارجه وزیر دی امیر خان متقی هغه په دې کې شرکت کوي په اجلاس کې او د دې لپاره په پورا اسلام آباد کې هم تیاریاں شروع دي او ویکند هم دی. هفته تور کافی چھٹی دی او پیر دروازه هم چھٹی ورکړې شوی ده. نن پورې دیرش نه سیوا کوم خارجه وزیران دي د اسلامي ملکونو ای خپل تصدیق کړی د دغه پرشه اجلاس کې شرکت کې دي چې د نزیات عمر شي او دا د اهم اجلاس ګڼل کیږي په دې وجه چې موجوده چې افغانستان کې ډېر بد حالات دي.
روان کال د اگست په 15مه د کابل د نیولو نو ورستو طالبان د وازیوالي سره مخ دي او تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمي توګه نه دی پیژندلې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دسمبر په 15مه د عرب نیوز سره په خبرو کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غړو هیوادونو غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت سره ومني. په پیښور پوهنتون کې د سیمه د چارو د مطالعاتو د مرکز په خوانی مشر او شنون کې ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان غواړي چې د طالبانو حکومت ومني، خو دا به ډیر ستونزمن کار وي چې دغه هدف لپاره نور هیوادونه د ځان سره ملګري کړي.
اغه ټیم جوړ شوی و چې کله افغانستان کې شوروي اتحاد او هغه سی سره کې د غربي امداد شامل و. وخت دې کته ګوري او چې بارکي پاکستان او سعودي ملک کې مشکلات دي شدید قسمه. پاکستان خدا غواړي چې په له موږ تسلیم کی طالبانو کانی نت ورک لاندې حکومت او غواړي چې نور ملکونه تسلیم کی. ما نه دی شایي چې او چې وا پاکستانی موقف آغا شانی مایه تو کی جسن مددی شوروی اتحاد
د یادونه وردا چې د آی سی د جوړولو پریکړه په کال 1909 شپېتم کې د مراکش په خار رباط کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې شوې و او د اسلامي کانفرنس د بارنو چارو د وزیرانو وړومبی غونډه په کال 1910 کې د سعودي عرب په جده خار کې ترسره شوه. سازمان وخت په وخت اسلامي هیوادونو ته په ورپې خو یو شمیر معاملو قراردادونه منزور کړي دي، خو اکثر دغه قراردادونه عملی شوي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس هم اجمالا تا وګدو چې د افغانستان په اړه لوی دیز مطبوعات کتلی دي.
لاس انجلس ټایمز رسپانه په ویل کنه کې په ایران کې د میشتو افغانانو اندېخنو ته پاملرنه کړي. رسپانه وایي کله چې د اګست پر 15مه طالبان واک ته ورسېدل، جمال پاپولی د ګڼو نورو افغانانو پر خلاف چې په افغانستان کې وو د طالبانو د راتګ په اړه اندېښنه نه درلوده، ځکه چې د لیکوال په وینا جمال کلونه مخکې له افغانستان څخه وتلی او د ایران د پلازمینې تهران څخه بهرې د تیګو توګلو یو دوکان جوړ کړی و. رسپانه وایي خو دا افغان کډوال چې د دوو بچیانو پلار دی وس ویر لري، ځکه نوموړی د هغه سلګونو زره افغان کډوالو څخه دی چې ایران کې د اوسېدو قانوني استاد نه لري او ویره یې لدی ده چې حسینه بیرته خپل هیواد ته واستول شي، هغه ځای چیرې چې د لیکوال په باور ناڅرګند برخلیک په تمه دی. لاس انجلس ټایمز لیکي جمال مخکې هم څو ځل په ایران کې نیول شوی او په زور افغانستان ته اړول شوی، خو بیرته ایران ته پستنېدو توانېدلې. خو په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو او د ایران په پولو د ایراني پولیساتو لخوا د اقداماتو په زیاتېدو که نوموړی دا ځل له ایران وایستل شي بیرته ایران ته ستنېدل به ورته اسانه نه وي. د واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي چې د امریکا سنا د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي لایحه تصویب کړه چې پکې د افغانستان د جګړې د ارزونې او په پوځي عدلي چارو کې د اصلاحاتو راوستل هم شامل دي. تمه کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به دا لایحه توشیح کړي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د 40 کلنې جګړې د مشروعیت او تیروتنو د معلومولو لپاره د یو خپلواک کمیسون جوړیدل هم په دې لایحه کې د ثبت شوو غوښتنو یوه برخه ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه بله لیکنه کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2 افغان خویاندو لخوا د 3 افغاني رستورانتونو د سمبالښت په اړه لیکنه کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یوه بل لیکنه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2 افغان خویندو لخوا د 3 افغاني رستورانتونو د سمبالخ په اړه خبره کړې ده. د ورسپانې په باور د انجونی د هغه افغان جنو پر خلاف چې افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي د خپلو کورنیو رستورانتونو د چلولو مسولیت لري. ورسپانې زیاتوي چې د دین جنو مور سوفیا په 1971 میلادي کال کې چې لا کوچنۍ وه پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل څخه د امریکا متحده ایالاتونو ته پناه وړې وه. ورسپانه د دې افغان خویندو د پلار عمر له خولې وایي خپل لوڼو ته دا پیغام ورکړی چې یوه ښځه کولی شي سوداګري او کاروبار وکړي.
په کندهار کې د یو خیریه بنسټ له لوري د 150 تنو بې وزلو ځوانانو د واده ډلهیز مراسم ترسره شول. د دې ودونو لګښت ورکوونکي خیریه بنسټ وایي په دې ځوانانو کې داسې کسان هم شته چې د ولور د ورکولو لپاره ځانونه د کلونو لپاره ګرو کړي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
دا د کندهار په یو خصوصي سالون کې د دیش تنو هغو بے وزلو ځوانانو د ودونو مراسم دي چې مالی لګښې د سیلا په نوم یو خیریه بنسټ په غاړه خستي. د خیریه بنسټ هغه ځوانان په ګوته کړی چې لکلون رئیس د واده د لګښ مصارف نو سپره کولای. لدی جملې د محمد اکبر او قدرت الله په نومونو دوه زمانو ازادي راډیو ته وویل چې دینی عالمان او خیریه بنسټونو دي هڅه وکړي چې کورنۍ کانی کړی ترڅو په ولورونو کې کم والی راولي.
خوشاله خو ولر ډیر یم اسوال اسکار اس بابا دته نه دی دوه نو اس ما سره خپل نو وو چې زه خپل واده به سره پکم زما پلار شي ما یو بدی
یو داسې لمتون کې دوه دی چې هات ځوانان د مرګ سره مخ کړي دي. موږ تاسو لیدلې جوړې دلې موجب هر یو دوه تکلیف تر نن پر بیا راغلیم نه جی سما د ټول افغانانو صدا هله دا توکو ده چې باید ولورونه کم سي په دنیا اندازه چې معنا هغه بیا په وسه پرې چې خپل ولور ادا کړي.
د بی بی عائشه او عبد الحد په نومونو د دوو زمان والدینو ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د اولادونو ودونه د کلون رئیس د ډیرو لګښتونو لقبله ځندې دیو.
زه دا غسې بیا وزلی بیچاره و ما چې ورورکه هغه اسمان متلتک وو د امم ځکه مینالی ورورکه او زما سره ډیر کومک وو سورورکه دا غلک نه پلار د لوتې زه مور یم مسكين وو بلات ډیرم خوشاله یم ام شکر دې ښه خوشاله ته اتم شکر خدای راکړه
خواري مې هر څه خواري کښل کښل نو مسوا پر کوله خود مو چې ګرات کاری پینو دوزی هغه چې زه پیدا کوم هغه د کور د سړی دانه پر کېدل انو بار خدا پاک دې رب مهربان کوچ چې ارمان لري بار مې ورته ویل مالیو د غزي د واده ارمان لرم دغه نسم کولای
په کندهار کې د سیلاب خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلابای په تیر څو کلونو کې د دې بنسټ په مرسته په دغه ولایت کې د نږدې شاوخوا 200 ځوانان ودونه ورکړي. دی وایي په دې ځوانانو کې ډیری داسې و چې آن ځینو خپل ځان د ولور لپاره ګرو کړی وو.
ټولنه کې فقر او غربت او بیروزګاری او اقتصادي بحران بیخي خپل حوج ته رسیدلی دی او د بل طرف څخه لوړ ملامتونکي ولور دی، بې ځای رواجونه دي، اسراف دی، د ځینو خسرخیلو د طرف څخه ظالمانه خواهشات دي او په ټولنه کې د نورو ناخوالو او د اخلاقی فساد د لمنځوړلو په خاطر باندې سیلاب خیره بنسټ د مبارزه شروع کړې ده.
په افغانستان کې لوړ ولور او په ودونو کې د ناوی د کورنۍ لوري د بې ځای لګښتونو غښتنی هغه څه دي چې د ځوانانو ملای ورماته کړي. په کلونو بې واده پاتې سوي او ډېرې بیا د دې لګښتونو د پوره کولو لپاره د هیواد څخه بهر مزدوري ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
څلور هیوادونو کاناډا، سویډن، اوکراین او بریتانیا ایران ته درې اونۍ مهلت ورکړی چې د غورځول شوي اوکراینی الوتکې اړوند پوښتنو ته ځواب ورکړي. دوی ویلي که داسې ونه شي د ایران پر ضد به پر بیلابیلو اقداماتو غور وکړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
کاناډا، سویډن، اوکراین او بریتانیا چې د الوتکې د لوېدو په پیښه کې اتباع وژل شوي پرون پنجشنبه یوه ګډه اعلامیه کې وویل ایران ته یې د وضاحت نه ورکولو په خاطر د صبر کاسه ډکه شوې ده. د اوکراین دا مسافر وړونکې الوتکه د 2020 کال د جنورۍ په 8مه هغه مهال د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک په دو توغندیو رانسکوره شوه چې د تهران له هوایي ډګره پورته شوه. پیښه کې د الوتکې دننه سپاره ټول 168 تنه ووژل شول چې یو شمیر افغانان هم پکې وو. د غو څلورو